سلامونه او ستړي مسي مشال ریډیو ته په خیر راغلاست. وخت په پېښور کې د ورځې 12 بجې سوي په خبرونه کې د نړۍ او سیمې تازه حال درکو. خو لومړی پامیر ساحل د دا مهال نړیوالو او سیمیز خبرونو سره.
د مشال رادیو خبری سرټکی پر اورګزی ایجنسی د پاکستان ای جنگی الوتکو په بمباری کې د اورپکو د مرګ رپورټونه راغلي دي. د جنوبی افریقا ولسمشر جیکب زوما وایي د لیبیا معمر قذافی چمتو دی چې اوربند وکړي، او استرالیا وایي دوه سرتیری په افغانستان کې وژل شوي دي. بشپړ خبرونه نن سهار وختي په بره اورګزی کې د پاکستان پوځیانو جنگی الوتکو د اورپکو پر پټن ځایونو باندې بمباری کړی ده چې پکې د اورپکو د مرګ ژوبلې اطلاعات راغلي دي. لسیمې د مشال رادیو خبریال وایي چې تر اوسه پورې حکومتي سرچینو د دې پخلی نه دی کړی چې په دغه بمباری کې څومره کسان وژل شوي دي، خو دا پخلی کړی دی چې د اورپکو ځینې پټن ځایونه یې ړنګ کړي دي. په اورګزی ایجنسۍ کې له مودې راهیسې د اورپکو پر ضد عملیات روان دي، خو په دې وروستیو کې هلته پوځي کاروایی نه وه شوې. رپورټونه وایي ناټو په لیبیا کې د معمر قذافی د رژیم پر ضد نوي هوایي بریدونه کړي دي. هلته د جنوبی افریقا ولسمشر جیکب زوما وایي د لیبیا واکمن معمر قذافی چمتو دی چې اوربند وکړي چې تر مخه باید د هغه د رژیم پر ضد د ناټو بریدونه ودرېږي. زوما چې د افریقایي هیوادونو د ټولنې په استازیتوب پلازمینې ترابلس ته تللی دی، دا خبره یې له قذافی سره تر لیدو وروسته کړې ده. یاغیانو هلته بیا یو ځل بیا د اوربند وړاندیز رد کړی دی او ویلي دي چې قذافی باید لومړی له واکه لاس په سر شي. یاغیان د قذافی د رژیم پر ضد د فبروري د میاشتې راهیسې جنګیږي. استرالیا د دفاع وزارت وایي دوه سرتیری په افغانستان کې د بیلابیلو پیښو پر مهال وژل شوي. په دې ډول په دې هیواد کې د وژل شویو استرالیاوي سرتیرو شمیر شپږیش ته رسیدلی دی. استرالیاوي سرتیری له 2001 زیږیز کال راهیسې په افغانستان کې دي. چارواکي وایي په یوه پیښه کې یو افغان سرتیری د استرالیاوي پوځي هغه مهال وواژه چې دوی په روزګان ولایت کې د غزمی په حال کې ول. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی وایي مشکوک افغان سرتیری تښتیدلی دی. چارواکي وایي دویم پوځي د یو هلیکاپټر د راغورځېدو په پیښه کې وژل شوی. په افغانستان کې 1550 استرالیاوي سرتیری میشتي چې زیاتره په روزګان ولایت کې د افغان پوځي سرتیرو روزنه کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی په پلازمینه کابل کې د پاکستان د پارلمان د غړو له یو پلاوي سره لیدلی دی. د پاکستان د پارلمان د پلاوي مشر د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر فیصل کریم کونډي او د سینټ لخوا میر جان محمد خان جمالی کوله. د رات کوم لادچ دفاعي وکیل د هغې پریکړې پر ضد غوښتنلیک داخل کړی چې تر مخې یې نوموړی په هیګ کې د ملګرو ملتونو د عدالت ته سپارل کیږي. تیره ورځ د ملادچ وکیل وویل
pa sud mora da čeka, nema kut. Mora da čeka žalbu i da
po De Srbija adalat bayad da guhtanlik intizar wakri. Adalat fatala intizara hec nashi kawalai. Kedai shi adalat far guhtanlik de nahi poraz faisala wakri. Zakatar hagi makhki khai lik urwana rasigi.
راتکو ملادچ د بوسنیا او سربیا د پوځ په خوانې مشر دی. پر ملادچ تور دی چې له بوسنیا سره د جګړې پر مهال 8000 مسلمانان وژلي ول. دا جګړه له 1992 تر 1995 زیږیز کال روانه وه. تر 13 نوموړی په سربیا کې ونیول شو. هغه له 1400 کالونو راهیسې پټ و. حکومتي ډاکترانو ویلي ملادچ په روغتیايي ډول د دې وړ دی چې په هیګ کې دې د جنایت نړیوال عدالت ته وسپارل شي. د روسیې د صارفینو د ساتنې اداره وایي له جرمني او هسپانیې د سبزیو پر درآمد بندیز لګولی دی. د ادارې په خبره د بندیز لامل د یوه میکروب له لاسه د ناروغۍ خپرېدل دي. د دې میکروب نوم ای کولای یا اشریخیا کولای دی او دا یو بکټریاوي ژوی دی چې د خېټې او پښتورګو ناروغۍ پیدا کوي. ویل کېږي په جرمني کې د دې ناروغۍ له کبله 10 کسان وژل شوي دي. دا شک څرګندېږي چې دا کسان له هسپانیې د راغلیو بادرنګو د خوړلو له کبله ناروغه او بیا مړشول. د اروپای کمیسون ویاند پیا اهرین کیل دی په دې اړه ویلي
د جرمني چارواکو دا معلومه کړي چې د هسپانیې له المیرا او مالاګا څخه راوړل شوي بادرنګ ښایي د ناروغۍ د خپرېدو سرچینې وي او پلټونکي اوس پټې سرچینې هم لټوي.
زیاتره کسان په جرمني کې ناروغ شوي دي، خو په سویډن، ډنمارک، هالند، برېټانیا کې هم د ځینو کسانو د ناروغ کېدو په اړه خبرونه راغلي دي. د روسیې حکومت یو بیان ویلي که حالت سم نه شو نو له اروپایي ټولنې به د سبزیو ټول درآمدات ودروي. او رپورټونه وایي د یمن په پلازمینه سنا کې تازه نښتی شوې دي. هلته اندېښنې دي چې په هیواد کې به تاوتریخوالی لا نور پراخ شي، ځکه چې ولسمشر علي عبدالله صالح هڅې کوي چې د ده پر ضد روان پاڅون وځپي. صالح له 150 کالونو راهیسې واکمن دی. رپورټونه وایي نن سهار وختي په پلازمینه کې چاودنې او ډزې اورېدل شوې دي. د مرګ ژوبلې اطلاعات لا نه دي رارسېدلي. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
له پامیر ساحل څخه مو د مشال ریډیو خبرونه واوریدل. ستړي مسي قسم خامندو خیل مو د مشال ریډیو په دې روانه یو ساعت خبرونه کې هرکلی کوي چې پکې واوري. په بارا کورم ایجنسی کې د پاکستان جنگي الوتکو د اورپکو ډلو پر سنگرونو بمبار کړي چې پکې د 12 کسانو د وژنې رپورټونه دي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی ترهګری د ټولې سیمې او نړۍ مسله ده.
نن د منطقې کوم سیاست ده هغه کوم مخ یو رسو کیږي هغه یو رخ بدلی نو هغه زیر زمین تنظیمونه په بنیاد باندې
د امن لپاره د پېښور دوه خبر اعلان پر خپل موټر سایکلونو کراچۍ ته رسیدلی دي.
زمونږ د دې امن سفر مقصد دنیا ته دا ویلو چې زمونږ صحافیان چې کوم رونه دي په خیبر پختونخوا او قبایلي علاقو کې هغه انتهایی خطرناک صورتحال سره مخ دي.
او په صوابۍ کې د پښتو ژبې د یو شاعر سراتل د شری ټولګي د مخکتنې پر مهال د خیبر پختونخوا د لوبو او کلتور وزیر عقیل شاه څه وایي؟ دا او نور د مشال په دې روانه یو ساعت خبرونه کې لما قسم خامندو خیل سره. خوژوردونکو راځو د سر خبر ته. پاکستانی سرچینې وایي د قبایلي سیمې په بارا کورم ایجنسی کې پاکستانی جنگي الوتکو د وسلوالو اورپکو پر سنگرونو بمبار کړي چې پکې 12 وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل دي. د وسلوالو اورپکو ډلو لخوا په دې اړه لاڅه نه دي ویل شوي. تاریخ اورغزای له سیمې له نور حال سره.
په قبایلي سیمه اورګزو ایجنسی کې جټ الوتکو د وسلوالو په ټکانو بمباري کړې ده. سپکې وسلوالو ته ځاني او مالی زیان رسېدلی دی. د معلوماتو ترڅنګ نن سهار بره اورګزو ایجنسی د ماموزه په سیمو کې جنگي الوتکو د وسلوالو سنگرونه په نخه کړل. په بمباري کې د وسلوالو سلو ټکانو ته هم زیان رسېدلی دی. اورګزو ایجنسی انتظامیه سره د رابطې نه پس چارواکو مشال رډیو ته نن د امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو په ټکانو د بمباري کولو پخلی وکړو، خو خبرو کولو په وخت تکړه چې کوم زیان په اړه انتظامیه ته معلومات نه دي رسیدلي. بلخوا د سیمینا وسلوالو د بمباری په وجه وسلوالو ته کوم زیان نه دي تصدیق کړي. یاد دې چې منځني او کوزي اورګزو ایجنسی سیمه کې د وسلوالو خلاف کامیاب عملیاتونه پس د وسلوالو خلاف بر اورګزو ایجنسی کې فوزي اپریشن دوام لري، کوم کې چې وخت په وخت امنیتي ځواکونو لخوا دغه شان هوایي عملیات کیږي. تارک اورګزه مشال رادیو اورګزو ایجنسی.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د جګړې او ترهګرۍ ستونزه اوس یوازې په افغانستان کې نه، بلکې دا د پاکستان په ګډون ټولو ګاونډیو هیوادونو ته پلنه شوې ده. نوموړی وایي د پاکستان حکومت د دغه ستونزې د حلولو لپاره یوه ګډه تګلاره او ستراتیژي نه لري. په سیمه کې د روانې ترهګرۍ په اړه مولانا فضل الرحمن په پېښور کې د مشال د خبریال غلام غوث د همدې پوښتنې په ځواب کې وویل:
ګورجی په اول کې خو دا مسئلہ دا افغانستان بلل کې دل پاکستان ترا رضایت شوا، لیکن اس خوب دے تمام خطے کې چې کوم گوانډي ملکونه دي کا هند کا چین دا کبه اور سرا زمون سرا ایران دا کبه افغانستان دا بیرغین آباد د امت مسلمه کې کا سعودي عرب او کا امارات تي دا تمام دنیا د حالات سره مخامخ تا او اوس دا معاملات دومره پلن او کړکیچن شولا چې زمونږ د اول ورځې نه خپل حکومت سره په دې حواله باندې خبرې روانې وي چې تاسو یو مشترکه حکمت عملي ولې نه خپلوي، ولې بارني قوتونه چې کوم د هغه ته مونږ یو ملک تنها تنها جواب دی، یو ولې مونږ په هغه باندې یو مشترکه جواب جوړ نه کوو او یو مشترکه حکمت عملي جوړ نه کوو. لیکن زمونږ حکمرانانو د بارني قوتونو د دباو تر لاندې او د فشار تر لاندې خپل ځانونه دومره بے وسه کړی دي چې هغه په دې حواله سره عملي پیشرفت کولو توان نه لري.
خاجی که تاسو زمونږ اوریدونکو ته دا هم وایي چې زیاتره چې دا کوم حالات روان دي او دا غینا عام ولس چې کوم دی هغه زپدې کیږي په ټول اغیز او ټول اثر په هغه باندې راپریوته دي. په دې کې زیاتره تنقید او کریټیسیزم په سیاستدانانو باندې کیږي. آیا رښتیا د دغه حالاتو دغه چې کوم دی نو د دغه سیاستدانان ذمہوار دي کنه نور داسې دغه شته چې هغه ذمہوار دي؟
ګوره جی په دې ملک اصل فیصله خو بهرحال مشرف حکومت کړی و سیاست دانانو نه کړي، خو بهرحال چې کوم سیاسي قوتونه د هغې تر فشار لاندې وو هغوی د ده هغه ناجایز او غلط فیصله تایید کړله. بیا چې کوم قوتونه د امریکې او د هغه تر فشار لاندې وو د تاثیر لاندې وو هغوی هم دغه پالیسانې تایید کړلې. لیکن زه دا خبره بیا وایم چې نن د منطقې چې کوم سیاست ده هغه که مخکې وروسته کیږي که هغه یو رخ بدلی نو هغه زیر زمین تنظیمونو په بنیاد باندې په دې کې سی آئی اے شوه، په دې کې آئی ایس آئی شوه، په دې کې القاعده شوه، په دې کې د هر ملک مختلف ادارې شوې. دغه ادارې د خپل منځ جنگونه او د خپل حکمت عملی په وجه باندې د دنیا سیاست رخ بدلوي او سیاستدانان محض جوابدهی دپاره پاتې شول او صرف هغه باندې تبصرې دپاره پاتې شول، نور په هغه کې د هغوی څه باقاعده کردار مت نه ښکاري.
نو سیاسي چې کوم مشران دي او سیاسي چې کوم ګوندونه دي بیا هغه ته څه تګلاره په دې حالاتو کې جوړول پکار دي ستاسو په خیال؟
نو په دې حواله سره خو موږ دپاره تګلاره خو پارلمنت جوړې دي او پارلمنټ خو قراردادونه پاس کړي دي، په هغه باندې عمل درآمد پکار ده. او بله دا خبره ده چې پارلمنټ کوم قرارداد د 1300 نقطو پاس کړی وو، بیا د هرې نقطې په بنیاد باندې چې په دې به عمل درآمد څنګه کیږي هغه دپاره سفارشات او تجاویز هم مرتب کړي دي پارلیمنت او هغه هم پارلیمنت منظور کړي دي. بیا چې یو واري قرارداد موجود ده، بیا د قرارداد پر وړاندې کې تجاویز او سفارشات موجود دي، بیا کوم رکاوټ ته چې هغه تجاویز او سفارشات په بنیاد باندې موږ په خپلو پالیسانو باندې نظر نشو کولای.
د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن و چې په سیمه کې د ترهګرۍ او د تاوتریخوالي د روانې ستونزې په اړه له مشال ریډیو سره ځانګړي خبرې کولې.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې د خبریالانو د وژنې پر ضد د دوو خبریالانو له پېښوره کراچۍ ته په موټر سایکل سفر کړی دی. دغه خبریالانو ویلي چې په دې سره غواړي نړۍ په پاکستان کې د خبریالانو ته د ورڅیرم خطرونو او نورو ستونزو په اړه خبر کړي. دوی په داسې حال کې کراچۍ ته رسیدلي چې پرون په اسلام آباد کې یو خبریال سلیم شهزاد د نامعلومو کسانو لخوا تښتول سوی دی. که وکتل سي په پاکستان کې اکثره خبریالان په تیر کې د خفیه ادارو یا استخباراتي ادارو لخوا تښتول سوی دي. دا هم له کراچۍ څخه د مشال د همکار ظفر کریمي رپورټ.
پنځه ورځې مخکې پېښور نه په موټر سایکل روان شوي دوه صحافیان د خواوشه 1300 کیلومتره فاصله وهلو وروسته تیر مازیګر کراچۍ ته راورسېدل. دغه صحافیان چې سلمان شهزاد او محمد ولی افریدی نومېدل کراچۍ پریس کلب کې یې د ځایي جرنلستانو لخوا تود هرکلی وشو. په موټر سایکل کراچۍ ته رسېدلو صحافیانو ویل چې په دې هیله یې دغه دوه کسیز لاریون د پېښور نه تر کراچۍ په موټر سایکل ترسره کړو تر څو په دې توګه وکول شي پاکستان کې د صحافیانو جونتا د ورپېخو خطرو په ضد اواز اوچت کړي.
من شهزاد دی او زه خبر پښتونخوا سره تعلق ساتم. موږ په 26 مئی باندې دا غزینه راوتلی وو د ورځې 12 بجې دا غینه پس وړومبه زموږ پریس کلب چې کوم هغه نو خار پریس کلب او بیا هم په هغه ورځ باندې موږ اسلام آباد پریس کلب ته رسیدلو. شولار کې مشوره غلو په دریم ورځ باندې لاهور ته رسیدلو. موږ غشان بیا ملتان او د ملتان نه حیدرآباد او حیدرآباد نه اوس تاسو سره دلته موجود یو. زموږ د دې امن فر مقصد دنیا ته دا ویلو چې زمونږ صحافیان چې کومرونه دی په خیبر پختونخوا او قبایلی علاقو کې او بیا په پورا پاکستان کې هغه انتهایی خطرناک صورتحال سره مخ دي او موږ غواړو انټرنیشنل کمیونټي د دا ویل غواړو چې موږ ترې تحفظ راکړي.
در رسیدلو صحافیانو وینا وا چې د 11 ستمبر د پیښې وروسته پاکستان کې ټوټال 40 صحافیان وجل شوي دي او په دوی کې 14 صحافیان په تیرو 14 میاشتو کې وجل شوي دي. د صحافیانو د وجنې تیز شوی لړۍ دوی مجبور کړل چې دغه आवाज د موټرسایکل د سفر په ذریعہ د زنګړی لاریون لارې نړۍ ته ورسوي.
صحافي خپل احتجاج د کلم په ذریعہ هم کوي، د کیمرې په ذریعہ هم کوي، د आवाज په ذریعہ هم کوي، خو اوسه پورې چا په غوږ نه دی ګرولې. نو موږ وایو چې دا یو نوی طریقې سره احتجاج وکړو، ګورو چې امید لرو چې دنیا به موږ ته پروټیکشن راکړي.
خپل ځان د څومره کامیاب ښکاري په دې سره؟
زه نشم ویلی، زه به کامیاب حاله یم چې کله موږ ته پروټیکشن ملو.
مانو محمد ولی افریدی دی، زه فرنټیر پوسټ سره کار کوم. دلته چې راورسېدو موږ ټول نغټه کامیابي دا چې مخکې نور کې رانو، دلته چې راورسېدو موږ ته سوره ملو شو، انشاء الله موږ به پروټیکشن ملو شي.
د پېښور نه کراچۍ ته په موټرسایکل راغلو صحافیانو وینا وه چې د دې نه وروسته به هغه افغانستان ته په موټرسایکل سفر کوي، او په دې توګه صحافیانو ته د ورپېښو ستونزو څخه به نړۍ خبروي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال ریڈیو دا.
او پاکستانی رسنی وای حکومت پریکړه کړې چې راتلونکو نږدو کې به په شمالي وزیرستان کې فوجي افریشن کوي. په دې لړ کې په لومړۍ مرحله کې ویل کېږي چې د جنگي الوتکو او په دویم پړاو کې به له ځمکني کاروایي څخه کار اخیستل کېږي. دا هم په دې اړه له اسلام آباد د مشال د خبریال عالم زیب رپورټ.
د پاکستانی ورسپانو او ټی وی چینلونو وینا تر مخه پاکستان راتلونکي نږدې موده کې شمالي وزیرستان کې د پوځي اپریشن کولو فیصله کړې ده. مطبوعات زیاتوي چې په لومړۍ مرحله کې به جنگي جازونه د ترهګرو په ټکانو بمباري کوي او بیا به ځمکني کاروایی کولی شي. او حکومت دا فیصله د امریکي خارجه سیکرټري هیلری کلینټن له طرفه د اسامه بن لادن د پیښې په حق له د پاکستان په حق کې د بیان ورکولو وروسته کړې ده. د شمالي وزیرستان په دغه ممکنه اپریشن مونږ یو شمېر ځله د خارجه دفتر ویاندي تهمینه جنجوانه پوښتنه وکړه، ولې هغه جواب ورنکړو. ولی هم په دې اړه د دفاعي چارو کارپو پروفیسر خادم حسین وای چې اوس ضرورت د دې خبرې ده چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې زر تر زره اپریشن شروع کړي.
پاکستان موجوده استراتیژیک صورتحال داسې ده چې په هغه کې کډری کورونه وکړي شي، نو د دنیا او د پاکستان ترمنځ چې کوم توپیر ده، دغه توپیر به تر سرحد پورې حل کړي شي. یو خدای ته چې د افغانستان کې چې کوم جنگ کوونکي خلک دي، په هغه حقانی نتورک او ملا عمر نتورک شامل دي، کوټه شورا شامل ده، او دوی مدا چې هغه خلک چې کم د کشمیر په حواله د هند کې سرګرم دي یا په نور سیمو کې سرګرم دي، لکه لشکرې طیبه او جماعت الدعوة او لشکرې جنگ وی وغیرہ، د دې په ضد به داسې فیصله کن عملیات کول غواړي. نو زما خیال دا دی چې که پاکستان عملیات کول غواړي، نو یو ډېر مجموعي تګلاره ټاکل غواړي، او دا چې څومره زر وکړي شي نو هغومره به ښه. زما په خیال چې د کلینټن د دورې نه پس دا خبره ډېره واضح شوې ده چې د پاکستان عسکري قیادت او د پاکستان سیاسي قیادت په داسې صورتحال کې دی چې مزید وخت د دنیا د نړیوالې قانون نه نشته.
هم د شمالي وزیرستان د ممکنه اپریشن په اړه چې کله موږ د سینیئر خبریال او د پېښور یونیورسټي جرنالیزم څانګې استاد عرفان اشرف نه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل
یقینا پاکستان سره د عملی کاروایی نه کوونې ته جواز هم اوس نشته ده، ولې چې پاکستان ډېر په سخت او کړکېچن وخت کې ګیر ده. ډو اینډ ډای ولې که پاکستان د اپریشن نه کوي، پاکستان په خپل علاقو کې او کامیابۍ سره د امریکې هغه مقصدونه نه پوره کوي چې کم بوجه نه امریکا اوس پورې په افغانستان کې موجود ده، نو دې مطلب خدا ده چې امریکا په خپل راضي او لکه څنګه د اسامه بن لادن په هغه باندې اپریشن وکړو، که نور داسې اپریشن کېږي نو هغه دې وجه نه خو د پاکستان آرمی خپل ساک څه کوم ده هغه ورځ په ورځې لاندې غورځېږي. نو دا به غوره وي پاکستان دپاره چې هغه داسې اپریشن وکړي او هغه خلک چې کوم ترخګر دي، امریکا ته مطلوب دي او پاکستان کې هم کاروایانه کوي، زر دې زره دې هغه بېخکني وشي، چاهے هغه په قبایلي سیمه کې نارت وزیرستان کې اپریشن وي یا پنجاب کې یا نور ځایونو کې، نو هغه ډېر ضروري ده په دغه وخت باندې.
یاد لري چې دا وخت په شمالي وزیرستان کې تر دېرش زره پورې فوجیان موجود دي او ټول قبایلي سیمه کې یو لاک او څلوېښت زره فوجیان د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د تیر څو کالو راسې خپلو کاروایانو ته دوام ورکوي. بلخوا څو ورځې وړاندې امریکا پاکستان ته د پنځه مهم سخت دریځو نامې هم ورکړې دي چې پاکستان په دې اړه زر تر زره امریکې ته معلومات ورکړي. دې کسانو کې د القاعده ایمن زواروی، د افغانستان طالبانو مشر ملا عمر، سراج الدین حقانی، الیاس کشمیری او اتیا عبدالرحمن شامل دي. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي کاروایی په اړه خبرې کیږي، خو له تیرو څه باندې درو لسیزو راهیسې په جنگ جګړو اخته د حکانی اروپا کې ډلې په اړه امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ کاږي چې دا په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو پر وړاندې تر ټولو کلک مزاحمت کوونکې ډله ده او د پاکستان له قبایلي سیمو په تیر شمالي وزیرستان کې یې په افغانستان کې د نړیوالو او افغان ځواکونو خلاف خپلې کاروایانې کوي. د دې لیکنې مهم ټکي له پرخنده وزیر څخه اورو.
په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې جوشوا پاتلو د حکانی اروپا کې ډلې په اړه لیکي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې محفوظ ځایونه لري او په اړه یې داسې هم ویل کېږي د پاکستان لخوا په افغانستان کې میشت په نړیوالو ځواکونو بریدونه کوي. ورځپاڼه د افغانستان په مشرقي ولایت کې د امریکایي پوځ د کمانډان کرنل کریستوفر ټونر د خولې لیکي حکانی ډله په دغه سیمه کې تر ټولو لویه مزاحمتي ډله ده. د طالبانو نه کم شمیره او د القاعده کمه مشهورتیا لرونکي دا ترهګر ډله د امریکایي پوځ لپاره په سیمه کې یو لوی مشکل لري چې دغه د جنگ مرکز اوس ته پاکستان قبایلي سیمو ته هم بوزي. امریکایي پوځي چارواکي وایي د پاکستان د استخباراتو مرکزي ادارې ملاتړ کوي. د ډلې وړاندې د افغانستان په دریو شرقي ولایتونو کې مضبوط ځایونه لرل خو اوس امریکایي پوځونو د هغه ځایونو نه وستل دي. د افغانستان په مشرقي ولایت کې د امریکایي پوست کماندان کرنل کریستوفر ټونر د حکانی شبکې په اړه زیاتوي. د افغانستان په مشرقي ولایت کې د امریکایي پوست کماندان کرنل کریستوفر د حکانی ډلې په اړه زیاتوي. دوی طاقت او دولت غواړي او له دغه وروستو څوکۍ هم د دوی یو غوښتنه ده. واشنگټن پوسټ لیکي د حکانی ډلې جګړه مار افغانستان ته د سوداګرۍ په تاریخي لارو راغلي او ډېر ناقانونه طریقې هم استعمال کړې دي. دغه جګړه مار په افغانستان کې تر ډېرو اونو د جنگېدو وروسته پاکستان ته د دمې لپاره راځي. دوی په افغانستان کې کلی په کلی ګرځي او په یو کور کې د یوې شپې سیوا وخت نه تېروي. لیکوال جوشوا پاتلو وایي د حکانی ډلې سره تړاو لرونکي اورپکي موبایل ټلیفونونه او ریډیو استعمالوي ځکه چې د دوی په فکر د دې سره امریکایي استخباراتي ادارو ته د دوی په اړه معلومات ترلاسه کیدی شي. د حکانی تنظیم مشر جلال الدین حکانی چې په افغانستان کې د روس خلاف جنگېدلی وو اوس د ناروغۍ له امله د دې ډلې یو علامتي مشر دی او د هغه زامن سراج الدین او بدر الدین د خپل پلار په ځای د مشرۍ کار کوي. په خوست ولایت کې د نړیوالو ځواکونو یو بټالین کمانډر لیفټیننټ کرنل یس پیرسن وایي دا ترهګر ډله هڅې کوي په خوست کې د خپل مخ حکومت جوړ کړي او زیاتوي دوی نظریاتي بنیاد یاد نه لري. په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي د حکانی ډلې جګړه مار په پاکستان کې روزنه ترلاسه کوي او له هغې خوا پر دوی بریدونه کوي. تیره میاشت امریکا د ګډو ځواکونو چیرمن ایډمیرل مایک مولن په ډاګه د پاکستان په استخباراتي اداره ISI دا تور لګولی وو چې دوی د حکانی ترهګر ډلې سره ملګرتیا کوي. ورځپاڼه د خوست ولایت سرحدي پولیسو کمانډان لیفټیننټ کرنل عتیق الله زن لخلی وای حکانی ډله د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI یو انصر دی او له دې ټوله نړۍ خبر ده. پاکستان نه ټول تورونه ردوي او چارواکي وای په شمالي وزیرستان کې د اورپکو پر ضد عملیات کړی دي چې لمینځه یو سي. امریکا په شمالي وزیرستان زیات ډرون بریدونه هم د دې ترهګر ډلې خلاف کړی دي او کمانډر لیفټیننټ کرنل یس پیرسن وای داسې معلومیږي د حکانی جګړه مار پوره مزاحمت کوي چې کله پټ او کله ښکار کیږي او د ځوابي بریدونو نه هم ژوندۍ اوزي.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
مشال ریډیو د خپل اوریدونکو د خبرولو غږ. د افغانستان په لوګر ولایت کې تیر ورځ د وسوالو طالبانو او د سړک جوړونې کمپنۍ د امنیتي کسانو ترمنځ د شوین شتی له امله یو لستانه مړه او ژوبل دي. بلخوا د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ یو تن کومي مشر او د یادی ولسوالۍ د شورا رئیس علم خان زدران د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل سوی دي. دا هم په دې اړه له خوست د نقیب الله متنواله نور رپورټ.
د افغانستان د لوګر ولایت اړوند د التمور په سیمه کې تیر ورځ د وسلوالو طالبانو او د سړک جوړونې کمپنۍ د امنیتي کسانو ترمنځ د شوې نښتې له امله یو ولستنه مړه او ژوبل شوي دي. د لوګر د ولی ویان دین محمد درویش د نښتې پخلی کوي او وایي چې دوه تنه وسلوال طالبان، دوه تنه د ساختماني شرکت ساتونکي وژل شوي او درې تنه ساتونکي ټپیان شوي دي. د پکتیا د عام روغتیا رئیس ډاکټر محمد نادر وایي چې د ګردیز ملکی روغتون ته د سړک جوړونې د ساختماني شرکت د څلورو تنو جسدونه او څلور ټپیان وروړي، چې په وینا یې د یو تن روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی.
څلور کسه چې د احمد آباد ولسوالۍ څخه دي بدبختانه هغه بچګان مړه شوي دي، جسدونه یې دلته پولیسو موږ ته راوړل. دلته څلور کسه چې یو یې د لوګر د ولایت او درې بیا د پکتیا د ولایت د احمد آباد ولسوالۍ د مچلو څخه دي، هغه زخمیان دي چې یو یې ډېر شدید زخمي و چې مثانه او اهلیل کې جروحات درلود، هغه هم کابل ته ولېږل. درې کسه د موږ سره دلته بستر دي په شفاخانه.
د پکتیا د سرې میاشتې ریاست ته هم درې جسدونه وروړل شوي چې د مسؤلینو په وینا له وسلوالو طالبانو نه د نښتې په سیمه کې پاتې وو. بلخوا د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ یو تن قومي مشر او د یادې ولسوالۍ د شورا رئیس علم خان زدران د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د پکتیکا ولایت د ولی ویان مخلص افغان د پیښې د تایید ترڅنګ زیاتوي چې علم خان زدران د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ د درې زدرانو د سیمې اوسیدونکی یو تن قومي مشر او د ارګون ولسوالۍ د شورا رئیس و، چې په وینا یې څو ورځې وړاندې وسلوالو تښتولی و او تېره ورځې مړی د دې ولایت په سروبي ولسوالۍ کې غورځولی و. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې وړمه ورځ هم د کندهار ولایت د ژیړی پولیس ولسوالۍ کې په شپږو قومي مشرانو وسلوال برید شوی و چې له امله یې دوه تنه مړه او څلور ټپیان شوي وو. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د پاکستان او افغانستان پارلماني غړیو په کابل کې د خپلې ویلیدنې په ترڅ کې پریکړه کړې چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره پر خپلو حکومتونو فشار راوړي چې په دې برخه کې رغنده او ګړندي ګامونه پورته کړي. دوی په افغانستان کې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره د یو ګډ پارلماني کمیسیون د جوړولو وړاندیز هم کړی دی. پرون د پاکستان یو اتلس کسیزه پارلماني پلاوی افغانستان ته تللی و او هلته یې د ولسي او مشرانو جرګې له غړو او نورو چارواکو سره لیده کاته کړي دي. د دې پاکستاني پلاوی د دوه ورځني دورې او کتنو په اړه حسیبه شهید د افغانستان د سینټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې له مشر عارف الله پښتون سره د دغه پلاوی د لیدو په اړه نور معلومات اخیستي دي.
دورځو کې د 2011 کال د مې د میاشتې د مهوشتمې پینډنه تر دشمې د دغې د کوم اجلاس دورځې شوی دی. دا اوسنۍ خبره نه ده، دا د افغانستان او پاکستان د پارلمانونو پنځمه ناسته یعنی پنځم اجلاس دی چې په دغه د پیلدار په نوم یوه مؤسسه ده، پاکستاني مؤسسه ده. هماغه دا غوښتنه کوي چې د افغانستان او پاکستان پارلمانونه سره یو ځای کړي. مثلا ډېرې خبرې په دې کېږي چې باید خلک له خلکو سره، دولت له دولت سره، پارلمانونه له پارلمانونو سره یو ځای کار وکړي، تر څو د پارلمان له لارې دومره کار باید دواړه وکوي چې په خپلو دولتونو باندې فشار راوړي چې د اوسنۍ تروریزم مخنیوی وکړي او خلک په دواړه خواوې په صلح او په آرامۍ کې ژوند وکړي.
که تاسو ووایئ چې آیا په دغو خبرو کې کومې نتیجې ته تاسو ورسېدلئ، داسې کومه لاره چاره تاسو غوره کړله چې وکولی شي چې د دغه پدیدې مخنیوی وکړي؟
ولې نه، دواړه پخوا اوس په دې متأکد شوی دی چې هم د افغانستان حکومت هم د پاکستان حکومت ځینې نیمګړتیاوې لري، ځکه چې دواړو او دغه ومنله چې موږ دواړه په دولتونه هم پاکستان هم افغانستان ځینې مشکلات لري، خو موږ به کوشش کوو چې په دواړو باندې فشار راوړو چې تر څو سمې لارې ته روان شي او د اوسنۍ توریزم له منځه لاړ شي. او موږ تاسو په ګډه د همدغې نه دفاع کوو، همدغه موضوعات به په ګډه تعقیبوو.
نو ستاسو په نظر دا کتنې به د دواړو هیوادونو د اړیکو په لاو پیاوړتیا کې هم ګټورې وي او که څنګه؟
نو د اوسنۍ دغه چې موږ د پنځم اجلاس دی، دلته کې موږ ډېر مهم بولو او ان شاء الله دغه به زموږ د افغانستان او پاکستان راوپیت سره ټینګ کړي.
تاسو د سولې او د امن د جرګې په اړه هم کومې خبرې وکړل؟
بلې، وو دغه پیشنهاد افغاني پلا لوري وصولو چې موږ په اوسنۍ وخت کې د اسره علي پرپوزالرو کچېرې د پاکستان ورور هیواد د خپل پارلمان لري چې په مغ باندې فشار راوړل شي، کچېرې موږ سره په دې کې کومک وکړي چې تر څو د اوسنۍ صلح په یو ځای او په ګډه سره فکر وکړو چې نور هم دغه اختلاف کېږي، پیاوړی کېږي او نتیجه به هم مثبت وي. او د اوسنۍ کومه ناسته چې پنځم اجلاس دی، داسې هم یو د افغاني لوري یو پیشنهاد وکړو چې کچېرې همدغه نه یو مشترک کمیسیون جوړ شي، هغه آزاد دواړو په طرفونو نه په همدغه کمیسیون کې برخه ولري. زه هم په دې متأکد یم چې کچېرې موږ همدغه اوسنۍ پارلماني ناسته یو ګډ د پارلماني کمیسیون نومر کړو، انشاءالله نور به هم مثمر تمام شي.
خوشور دن کو داود افغانستان د سینر د بهرنیو اړیکو د کمیټه مشر عارف الله پښتون چې د مشال د همکاري حسیبه شهید پښتنې جواب ولی او په پېښور کې د ورځې 12 بجې شوې. له پامیر سیل څخه د دا غړي خبري سره ټکی وورو.
قبایلی سیمه اورګزو د پاکستان جنگی الوتکو بمباری کړی
ده چې پکې د اورپکو پټنځایونه نړولې دي. د جنوبي افریقا ولسمشر جیکب زوما وایي د لیبیا معمر قذافي چمتو دی چې اوربند وکړي، خو یاغیان ویلي تر هغې اوربند نه کوي چې قذافي واک نه وي پریښی. استرالیا وایي 2 سرتیری په افغانستان کې وژل شوي. په ترکیه کې یو لوړ پوړی پوځي جنرال د وزیر اعظم رجب طیب اردوان د حکومت نسکورولو په تور زندانی کړل شوی، او د یمن په پلازمینه سنا کې د چاودنو او ډزو اوازونه اورېدل شوي.
له مشال ریډیو څخه مو خبري سرټکی واوریدل، او دا هم د خبرونې پاتې مطالب. په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو صوبایي اتحادیه اعلان کړی چې سرلنن څخه به خپل هړتال پای ته رسوي. دوی له تیرو اتو ورځو د خپلو تنخواګانو د زیاتولو په موخه په هړتال وو. دوی ولې خپل هړتال ختم کړ؟ غلام غوس په دې اړه نور حال راکړ.
د تیرو اتو ورځونه د پروینشل ډاکټر اسوسیشن د سوري لاندې دغه ډاکټران چې کوم د پېښور غټ غټ لغري هسپتالونه دي، په هغې کې د پروینشل ډاکټر اسوسیشن د سوري لاندې ډاکټرانو هرتال پیل کړی و. اته ورځې شوې وې، او په دې کې سر فشار چې کوم دی نو په دې ډاکټرانو باندې پرون د مریضانو د حل اړخ هم راغلی و. مریضانو ته په دې کې دغه ستونزې وې، په هسپتالونو کې به دغه دا و پیړې کار به نه تر سره کېدو. نو مریضانو هم پرون دغه کړی و، د چکم دغه دی لیډینګ روغتون یې د هغې مخې ته احتجاج کړی و. نو د هغې په نتیجه کې دوی بیا د صوبایي حکومت سره هم دغه اړیکې ټینګې کړې دي. صوبایي حکومت سره د دوی یو جرګه میلاب شوه، په هغې کې صوبایي حکومت د دې چې کومې غوښتنې وې چې یاره زموږ تنخواه دي د پنجاب برابر کړی شي، نو د هغې صوبایي حکومت دی له د هغې یقین دیانی ورکړه چې په دې باندې به مونږ دغه وکړو، غور به پرې وکړو. نو د هغې نه پس بیا چې کوم د پروینشل ډاکټر اسوسیشن صدر دی ډاکټر شاه سوار، هغه پرون پرېستب پېښور ته راغلی و. هلته کې ورسره نور د روغتونو د صحت چې کوم دغه دي چارواکي دي چې په هغې کې سیکرټري صحت ډاکټر نورال ایمان هم و، او پروفیسر عظمت طلعت چې کوم دی هغه ورسره هم و. او بیا هلته کې خبرې،
یعنی مطالبه لکه په لنډو کې چراته وای، د دوی غوښتنې او مطالبه منل شوې دي.
منل شوې دا سیده چې بس صوبایي حکومت د دوی د غوښتنو د منلو چې کوم دی یقین دیانی ورکړي ده چې یاره په دې باندې مونږ کار پیل.
خو دا غلام غوس په پېښور کې چې د ډاکټرانو د هړتال په اړه خبر راکوه چې ډاکټرانو هړتال ختم کړی دي، خو هلته په بلوچستان کې د ډاکټرانو هړتال همدغسې روان دی، او د بلوچستان صوبایي حکومت د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې 65 ډاکټران له هغې وروسته له نوکرۍ وویستل چې هغوی د حکومت څخه د خپلو تنخواګانو د لوړولو مطالبه کوله. دا هم په دې اړه له کوټې د مشال د همکار نیاز مسخیل رپورټ.
دا اعلان هغه وخت را مخته شو کله چې نن تر سهاره د بلوچستان میکمیسیت لارخه و ډاکټرانو ته و ډیوټیو ته د حاضرېدو مهلت ختم شو. په دغه حق له د بلوچستان د صحت د میکمی سیکرټر عصمت الله کاکړ و مشال ته وویل
دې پرتال دې دې ارتاج دې هغه غیر اخلاقي غیر قانوني او کم چې سشل تر دې لازمي تر دې هغه ته باندې اتان شي. نو موږ دې ته ریټن اشورنس هم ورکړي چې سکي مطالبات موږ حل کوو، یو کله ټیم هم جوړ کړه چې کله نور صبح سکي مطالبات ان کولو موږ سکي مطالبات ان کوو. نو دغه باوجود دې چې دې پر ارتاج دې نو بیا پرم دې موږ یو افکار کې اشتیاز ورکړي د کمپټیشن ته تاسو کوم مجاز ذات دې د سی اس او سی ام چې بای پی چې دې ورته کې اندر اندر راسي، ادروایز سکي خلاف موږ سخت تبدیل کړو.
د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې یو صوبایي مشر ډاکټر کمال خان مندوخیل بیا وایي چې دوی به تر هغو پورې وډیټیو ته نسی حاضر تر څو چې حکومت د دوی غوښتنې نه ومني.
نن شپېته شوکاز نوټس جاري کړی و ډاکټران په اړتال دي، دا د خپل وجوهات بیان دوی ته لپاره اړتال شوکاز نوټس دی. او نن د ینګ ډاکټر اسوسیشن له طرفه دا ښځ موږ پرېس کانفرنس وسوي، په هغه کې موږ حکومت ته دا وضاحت ورکولی شي موږ ته غوپر په اړتال یو، پر که چېرې زموږ مطالبات نه منل کېږي او زموږ تنخواوې باقاعده نه اضافه کېږي موږ به دغه چې په اړتال یو خالي ساعت کې به موږ ډیوټي کوو. نو بیا موږ په اړتال یو که ته دا خبره کوې چې په دغه تنخواه باندې کار کوه ته، او زموږ په اړتال کې هېڅ فرق نه دی راغلی، بلکې اړتال به دستور دغسې جاري دی لکه څنګه چې مخکې وو.
یاد دوی چې د ځوان ډاکټرانو اتحادیه له تېرې یو نیمې میاشتې څخه په تنخواو کې د زیاتوب او د ځان د ساتنې دپاره د ګام اخیستلو په لړ کې پر هړتال ده او لا تر اوسه د ستونزې د نه هوارېدو له کبله ګڼ شمېر مریضان وایي دوی له ستونزو سره مخامخ شوي دي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
موج او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښه تیژنه کیږي
جنگ سوس میرای وستود.
خبرونه موج او متلونه له مشال رادیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې د یو کس په ډزو او بیا له پولیس سره په مقابله کې د پولیس د ایس ایچ او په ګډون څلور کسان وژل شوي دي. پولیس وایي چې دې سړي لومړی خپل ښځه وژلې وه. نور حال له سیمې د مشال خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د ډیر اسماعیل خان شپږ کیلومتر د مرودا په لوري د ټانګ غرا بلوچ په کلی کښې د سویلي وزیرستان د یو قبایلي نثار مسعود په ډزونو او بیا د ورستو د پولیس فورس سره د ډزونو په بدلون کښې ټول څلور کسان په هغه ځای مړه او پنځه نور زخمیان شول. په مړه کسانو کښې د ټانګ پولیس ایس ایچ او مرید اکبر، ډزې کوونکی نثار، د هغه میرمن او یوه بله وړه جلکۍ عائشه بیبي شامله ده. په دغې رنګ په زخمیانو کښې دوه د پولیس سرتېري، درې نور بچون چې عمرونه یې د دوې میاشتو نه تر پنځه شپږ کلونو پورې وشول شي شامل دي. مشال ریډیو چې په دا لړ کښې د صدر تڼې ټانګ د ډي ایس پي توحید خان سره رابطه وکړه، هغوی د پېښې پخلای وکړلې او زیاته یې کړه چې ملزم نثار دا مرګ ژوبله ولې وکړه. پولیس لګیا دی په دا باره کښې تحقیقات کوي.
دا داسې چلو شو کې نثار دا لکه خپله ښځه مړه کړه نو پولیس پسې ورل چې لیونی دی، دماغي توازن یې ټیک نه دی، څه چل پوس خورافله اچولی او پیستول چې کوم دی هغه په بډه سي و چې سچ ولی په هغې ډز وکړلی، بیا پسې بل اولدار و هغه ولګېدلی، بیا یو سپایي وای زخمي بس بیا دی چې بیا خو پولیس فیرنګ وکړو نو دی پکې لاړلی.
په پېښه کښې زخمي شوي د پولیس فورس دوه سرتېري او درې بچون چې په کوم کښې د ملزم نثار مسعود یو ماشوم زوی هم شامل دی، د مرهم پټۍ په غرض د ټانګ ډېره اسماعیل خان هسپتالونه ته لېږدول شوي دي. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو خپرونې پردی ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولې خپه ناست یې؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریڈیو خپرونې رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوس یې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خپرونې ما خو تېر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لرې کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لرې نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونۍ خپرونې اورېدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خپرونې چې وغواړې نو اورېدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولی شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خپرونې واوري.
هو ورشه.
د پاکستان په پنډي ښار کې د تراګري ضد عدالت د پخواني ولسمشر پرویز مشرف ته وروستۍ خبرداری ورکړی چې هغه دې عدالت ته حاضر شي او په دې لړ کې به د برتانیا په درې ورځپاڼو کې اشتهار ورکول کیږي چې هغه ورک دی. عدالت دا حکم د وژل شوي پخواني وزیر اعظم بینظیر بټو د کیس د اورېدنې پر وخت ورکړ. په دې اړه نور تفصیل د ریاض مسخیل په رپورټ کې چې له اسلام آباده یې راستولی دی.
د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو د وژنې کیس کې نن اف آی اے د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د نیولو ورنټونه عدالت ته وړاندې کړه او دریز یې درلود چې برطانیې کې هغوی نه خو پرویز مشرف سره ولیدل او نه یې د بل چا په لاس دا ورنټونه هغه ته ورسول، نو ځکه د دې تعمیل ونه شو. د دې په ځواب کې عدالت حکم ورکو چې د نوموړي عدالت ته وړاندې کېدو دپاره دې د برطانیې په درې ورځپاڼو کې اشتهار ورکړی شي چې دا شان په قانوني توګه د څه قسمه یو طرفه کاروایانه وړاندې ټولې تقاضې پوره کړي شي او د کیس اورېدنه یې د راتلونکې میاشتې تر یولسمې نېټې وځنډوله. د عدالت نننه کاروای پاړه یو وکیل وحید انجم چې هم د مقدمه کې د یو بل ملزم پولیس افسر سعود عزیز وکیل دی مشال ریډیو ته صداسي وي.
نن جج صاحب دهغه د گرفتاری د وارنټ پر وړاندې د اشتهار حکم ورکړی دی. چونکی دهغه وارنټونه نه تعمیلیږي نو ځکه عدالت وایي چې د مطبوعاتو د لارې هغه ته اطلاع ورکړی شي. اوس هم که دې عدالت ته حاضر نشو نو د ده په ضد به حکم جاری شي، دی به اشتهاري وغورځولی شي، جایداد به ضبط شي او عدالت به حکم ورکړي چې که پرویز مشرف چا هر ځای ولیدو نو هغه دې ونیسي.
آیا که پرویز مشرف د دې اشتهار وروسته هم عدالت ته حاضر نشو نو بیا د ده خلاف څه قسمه قانوني کاروایی کیدی شي، یا بیا حکومت نوموړی د برتانیې د حکومت یا نړیوالو پولیسو په زور هم پاکستان ته راوستي شي کنه؟ کله چې مو دا پوښتنه د قانوني چارو د کارپوه او سپریم کورټ د وکیل بیرستر باچانو پوښتله نو هغه وویل چې هر څوک د پاکستان او برتانیې داسې څه قسمه لوزنامه نشته، خو بیا هم که پاکستان برتانیې ته خواست وکړو نو کیدی شي چې هغوی دې لړکې د پاکستان مرسته وکړي، ولې پاکستان تر اوسه داسې هیڅ قسمه ګام نه دی پورته کړی. بیرستر باچا زیاتوي
اختیاري مجرم مطلب دا چې د کیسور دلته جهداد دی په پاکستان کې، یو خو به هغه ضبط شي، دویمه خبره دا ده چې هغه که چېرته هم ولیدلی شو په پاکستان کې نو هر یو تن ته یوازې د پولیس نه ما او تا بل ټولو ته دا بالکل اختیار ورکوي قانون چې هغه دې راونیشي او نږدې تانې ته دا سړی راورسي او د ده به پاکستان ته راتلل چې کوم دانو دروازې بند شي، ځکه چې د پاکستان ته رالو نو دا به گرفتاري.
بلخوا مشال ریډیو سره خبرو کې د آل پاکستان مسلم لیگ ګوند یو غړي او د پرویز مشرف ملګری رائے عابد وې چې دا ټولې ډرامې د پرویز مشرف وطن ته د راتلو نه منې کولو د پاره کولی شي، خو هغه به هر حال کې بیرته واپس راځي. نو موړی زیاته کړه
جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے 23 مارچ 2012 کو وہ بالکل اٹل فیصلہ ہے اور انشاءاللہ وہ اس ڈیٹ کو پاکستان میں ہوں گے.
حکومت یہ هغه د راتلو فیصله کړی دا په 23 مارچ 2012 دا حتمی فیصله ده او هغه به انشاءاللہ په دغه تاریخ دلته وي. بعضی خلک زموږ د ګوند او پرویز مشرف نه یریږي نو ځکه د هغه د راتلو په لار کې خنډانه چوي. داسې هیڅ خبر نشته، نه پرویز مشرف څه جرم کړی دی نه د چا نه یریږي. که ضرورت پیښ شو نو کېدای شي د ټاکلې شوې نیټې نه وړاندې وطن ته راشي.
یاد دی وی چې د بینظیر بوټو د وژنې کیس کې دوه پولیس افسران خرم شهزاد او سعود عزیز هم تورن دي او دا وخت هغوی په ضمانت خوشې کړی شوي دي، ولې پرویز مشرف لا تر دې دمه دغه کیس کې مخرور دی. ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
په فورن پالیسی مجله کې په یو لیکنه کې راغلي پاکستانی چارواکو ویلي چین د ګوادر بندرګاه په خپل لاس کې اخیستل غواړي، خو چین دا خبرې رد کړې دي چې دا هیڅ فیصله نه ده کړې. لیکوال په دې لړ کې د سیمې د امن او د ثبات خبرې څېړلې دي چې دا وخت اهمیت لري. بلخوا په وال سټریټ ژورنال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستان د دورې په اړه لیکل شوي چې پاکستان ته یې د تراګري د ختمولو په لړ کې د کوټلي ګامونو اخیستلو غږ کړی. د دې مقالې مهم ټکي د مشال همکاري ملیحه امیرزاده ژباړلې چې له دې څخه به واورو.
په فورن پالیسی مجله کې لیکوال رابرټ ډی کیپلن لیکي پاکستانی چارواکو دا څرګندونه کړې چې چین په بحیرې عرب باندې د ګوادر بندرګاه چارې په لاس کې اخیستل غواړي او کېدای شي د پاکستان د سمندري ځواکونو مرکز هم دغلته جوړ کړل شي. دغه بندرګاه د هرمز د ناوې د خولې سره نږدې ده، خو چین دغه دعوه رد کړې ده او وایي چې په دې اړه یې کومه فیصله نه ده کړې. د لیکوال په خبره د امنیت حالت له خطر سره مخامخ دی او چین پر دې پوه دی. چین ته دا معلومه ده چې د ګوادر له لارې په منځنی اسیا او چین کې د پایپ لاینونو جاله غځولو نه اول مهمه خبره دا ده چې په افغانستان او پاکستان کې د سیاسي ثبات وي. د لیکوال په خبره تر څو په سیمه کې استحکام نه وي تر هغه پورې دا یوه داسې لار ښکاري چې سر نه لري، که څه هم د چین د بحري پوځ لپاره یو ګټور مرکز جوړېدلی شي. لیکوال زیاتوي د امریکا په شان چین هم کېدای شي د پاکستان د ریاست په پاتې راتلو باندې ناامیدوي. د لیکوال په خبره دوی دا بندرګاه په دې هیله جوړ کړي چې یوه ورځ پترې کار واخلي، خو د دوی د تازه بیانونو نه داسې ښکاري چې دا وخت څه تحفظات لري. که څه هم چین د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته د امریکا او پاکستان ترمنځ د کشالو نه فایده اوچتول غواړي او د پاکستان سره یې ځان نږدې کړی دی، خو بیا هم له احتیاطه کار اخلي. د لیکوال په فکر دا احتیاط د ګوادر په اړه د جغرافیایي او سیاسي لیوالتیا د کمی له وجې نه اخیستل کېږي، بلکې د پاکستان د امنیت تازه صورتحال په پام کې ساتل دي چې دا وخت یې حکومت د خپلې سیمې په کنټرولولو کې پاتې راغلی دی. لیکوال زیاتوي پاکستان چین د هند پر ضد د دفاعي واسطې په توګه استعمالول غواړي، خو پکار ده چین محتاط اوسي او د هند دښمني په سر وانخلي. بلخوا په وال سټریټ جرنال کې د پاکستان او امریکا ترمنځ په تعلقاتو یوه لیکنه کې راغلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پاکستان ته د خپل ناڅاپه دورې پر مهال ویلي چې د اسامه بن لادن د وژل کېدو نه وروسته دی د اسلامي سخت دریځ ډلو پر ضد کوټلي ګامونه واخلي، چې د هغې په خبره دا وخت د ائتلاف د هغه هڅو لپاره یو مهم پړاو دی چې په افغانستان کې د ثبات راوستلو او د ترهګرۍ د مخنیوي سره تعلق لري. خو د ورځپاڼې په خبره په دغه هیواد کې چې د اسامه بن لادن د وژنې لپاره په چاپي سخت غبرګون ښودل شوی دی، د پیغام ته پام ور نه کړل شو. د هیلری کلینټن او د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک ملن دا دوره د دې خبرې اهمیت ته اشاره ورکوي چې واشنگټن غواړي د اسامه بن لادن د وژل کېدلو وروسته د پاکستان سره ښه تعلقات برقرار وساتي. دواړو چارواکو د ترهګرۍ ضد جګړې په لړ کې د پاکستان د هڅو او د قربانیو ستاینه وکړه چې په لړ کې یې په زرګونو عام وګړي وژل شوي دي. د لیکوال په خبره د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي یې په اړه وویل چې خبرې بالکل د نه کولو نه ښه ده چې خبرې وشي. لیکوال لیکي هیلری کلینټن په پاکستان کې دننه سازشي نظریې خورېدلو په اړه خبرې وکړې چې داسې فکر کېږي امریکا د هند او د اسرائیل ملګری دی او پاکستان د خپلو اټومي اساسو نه محرومول غواړي او چین او سعودي عربستان یې ښه ملګري ګڼل کېږي. نوموړي وویل چې دا حقیقت په رابرسېره کولو کې ورته کار پاتې دی چې دا اوښایي امریکا د سعودي عربستان او د چین نه زیات د پاکستان سره ملاتړ کوي. د نوموړي په خبره د امریکا په اړه نفرت او یا هم سازشي نظریې مسلې نه شي ختمولی.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
اوسم یو بلې مجلې ته کتنه. فورن پالیسی مجلې د پاکستان او هند ترمنځ د وسلو پر سر د سیالۍ په اړه یو مقاله خپره کړې چې غټ غټ ټکی د مشال همکار بوریوال کاکړ راته اوروي.
په مقاله کې لیکل شوی دی چې د اپریل پر 19 نیټه د پاکستان هټ په نومي مزایل ازموینه د هند د هغه جنگي نظریه په وړاندې جواب وو چې دوی په سیاسي اصطلاح په محدود جنگي وسایلو خپل هدف وهل بولي. هند دا غنی چې ترهګر ډلې له پاکستان د دوی پر ملک بریدونه کوي، نو د دې ډلو مخنیوي په لوی پوځي وسایلو نسی کېدای. د دې لپاره زغرده، چټک او ګړندی پوځي وسایل پکار دي چې بیل ځنډه خپل هدف ووهي، چې په هغه کې د اټمی وسلې کارول هم راځي. مقاله لیکي د دواړو ملکونو د 1998 کال د مئی په میاشت کې اټمی ازموینه وکړه چې ورسره دواړه د اټمی وسلو سیالیو ته ولوېدل. له هغه وروسته لشکر طیبه دوه ځله پر هند بریدونه ترسره کړي دي. لومړی د 2000 لومړی کال د دسمبر پر 13 نیټه د دې ملک پر پارلمان برید وکړ او بیا د 2008 کال د نومبر پر 8 نیټه د ممبئی بریدونه ترسره کړل. مقاله لیکي که څه هم د دې لپاره د کلونو وخت اړتیا ده چې د هند جنگي نظریه پلی سي، خو د پاکستان پوځي تګلاره جوړونکي دا په جدي توګه اخلي. هغوی دا فکر کوي چې د نصر په نامه توغندي به د هغه امکاني اټمي برید مخه ونیسي چې د هند پوځ یې په اړه ویلي وو چې د دې امکان شته چې دوی د پاکستان تر اټمي وسله لاندې محدود عملیات ترسره کړي. د پاکستان لخوا په خپلو توغندیو کې د ملټیپل راکټ لانچر په نامه وسلې داسې شایي چې دوی به داسې وړکوټي اټمي وسلې جوړې کړې وي چې په توغندیو کې ځای پر ځای کړي. مقاله زیاتوي چې ځینې تخنیکی کارپوهان په دې اړه شک لري چې پاکستان به واقعي هم داسې وسلې تیار کړې وي. مقاله لیکي کچیر پاکستان دا وسلې تیار کړې وي او له هند سره پر پوله ځای پر ځای کړې وي، نو داسې ښکاري چې دا به د هند د محدودو عملیاتو او په خاصه توګه د ځمکنیو عملیاتو په مخنیوي کې اغیزمن ثابت شي. مقاله زیاتوي له هغه وروسته چې هند او پاکستان په 1998 کال کې اټمي ازموینه وکړي، امریکا پر دواړو زور اچوي چې د خپل منځي خبرو اترو پر اساس دي د سیاحتي وکړي چې دا ناورین په توګه د بدی پیښې د رامنځته کېدو چانس کم کړل سي. خو د مقالې په لیکنه تر اوسه د هند او پاکستان ترمنځ داسې خبرې اترې پر مخ نه دي تللې.
د مشال ترسنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
د خیبر پښتونخوا د کلتوري ادارې په سواد کې د یوې میلې بندوبست کړی چې پکې په لاسونو جوړ شوي بیلابیل شیان نندارې ته ایښودل شوي دي. د کلتوري میلې پر مهال د سندریو پروګرام هم شوی دی. د دې غونډې په اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات منګوره کې د صوبایي حکومت کلچر ډپارټمنټ او یو غیر سرکاري تنظیم ای بی کی ټی د سوري لاندې کلتوري میلې تابع وکړه شو چې پکې د پښتنو سیمې یو شمیر کلتورونه ښکارا کړی شول. دا کلتوري میله د سوات پبلک سکول د لوبو په میدان کې جوړ کړی شو چې پکې د پښتنو موسیقي په کلو کې واړه واړه بازارونو پرنګ ستالونه ببوزي د خاورو او لرګو لوخي د خوراک سامان او په لاسونو جوړ کړی شوي شالونه او نور یو شمیر د پښتنو کلتور سره تړلي شیان اخو دی شو. میله ته یو شمیر د سیمې خلکو تګ وکړو او خوندرته واغستو. دغه میله تابع کونکي د درسي میخ څخه تعلق لرونکي یو زنانه شاد بیگم ده چې د خیبر پښتونخوا سلور ضلعو اپر در لوئر در شنگلا او سوات کې داسې نندارتون او کلتوري میلې لګوي. شاد بیگم پتا اړه مشال ریډیو ته اویل
نه ایونټ چې کوم دی دا بیسیکلی کلچرل گرینڈ میلا دا مونږ وایي چې په دې ریجن کې کوم حالات تیر شوي دي نو مونږ له هیلت ایجوکیشن یا د خلکو چې کوم نور نیډز یا کوم فیسیلیټیز دي پاغي سره سره د کار کولو سره د خلکو ته لږ د انټرټینمنټ او هغه کلچرل ریوایول هغه ایکټیویټیز کې هم دی له مقور کول پکار دي چې هغه راشي هغه خپل کلچر واپس ریوایول ممکن کی او لږ انټرټینمنټ هم ته حاصل شي. نو بیسیکلی نه ایکټیویټی چې کوم دا زمونږه سپانسر کړی دا ټوریزم کارپوریشن خیبر پښتونخوا سیو کال پورې زمو پارتنر شپ دی ان شاء الله او هغه د موږ درې ډیسټریکټ کې نو اکټیویټیز روان دي. اپر دی لوور دی او سوات کې دي سه پورٹری ایگزیبی کمپټیشنز دي پورٹ اینڈ پینٹنگ کمپټیشنز دي بده کې سپورٹس ټورنامنٹ دی فیمیل لپاره فیسټیوال دی کرافت فیسټیوال دی او میل لپاره دی
میلې ته د سیمې څخه زلمی ماشومان او یو شپیل خلق رالل او دغه لګیدلې سټالونه ډیر خوښ کړل. بازو پکې سوداګانې هم وکړې.
مونږ ته پیغام ملو شو چې دلته کې یو کلتوري ټولنه روانه ده. په دې کلتوري ټولنې لیدو لپاره مونږ خپل ملګري خپل دوستان مونږ راغون شو چې لاړ شو د کلتوري ټولنه بوینو او خپل یو زمونږ چې کم امیدونه دي یا زمونږ کم ارمانونه دي هغه لږ معمولی شان رپیدلې غونته مونږ چې هغه به احساس ورکو. نو په دې توګه مونږ راغلو ډېر خو نه واغستو. بل خبره ده چې خاص کر دلته کې کم دم کلتوری یو ټولنه روانه ده. په دې کې خاص کر زموږ د میوزیک چې کوم دی دا زموږ د سندرې دي زموږ د ولسی رباب ټنګ دی د منګي غرب دی دا یقینا چې لکه زموږ لپاره ډیر زیات پر راخون کې منظر دی دا ډیر خوند کوي. او بل دلته چې کوم سټالونه لګېدلې دي نو په دې کې زموږ بالکل د پښتون لکه د پښتون ولی د رور ولی او د مینې یو احساس پروت دی.
زما ایمن نوم دی سیکنډ کې دلته دا میله چې دا په دې کې ما منګلی واغسته په دې کې ما میل واغسته ما په کې ډیر سیزنو واغسته ما دا گانی واوری دی سندری می واوری دا ډیر خولی سندری دی او داس ډیر خولی سندری دا ما واوری دی
میله کې د پښتو د موسیقۍ او فندور ستال هم لګیدل او چې پکې رباب منګي او د پښتو موسیقي لګیدل و. هنرمندان هم خوشاله وو دوی ته د خپل هنر خودلو مقابله وشو. په دا اړه مقامي سندرغاړي شاهد مشال ریډیو ته وویل
دا موږ نه ساوند سیستم راولې دا موږ سره دا ګاډي ولړلې موږ دا د وسره خبرو به پیسو خبرو کړل دا موږ سره جیو تبلیغ ولې اور باقي دي دا خپل ارمونی مګم او غانم کوم
میله کې یو شمیر د پښتنو کلتور سره تړلي داسې سټالونه هم لګېدلي وو چې اوس ډېر کم په نظر راځي لکه د خاورو او لرګو لوښي په مقامي توګه تیار شوي پخلي سوکړک او شوملې او داسې نورې هلې ځلې چې د ښار خلکو ترې ډېر خوند واغستو. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
गुलुना
د ګلالیو ماشومانو ځانګړې خبرونه. د هرې شنبه یا نهې په ورځ په پاوکم سلورو بجو یوازې له مشال ریډیو.
د لیکوال خبریال او شاعر اسرار اتل د شعری ټولګي د کتاب مخکتن سوي چې په پېښور کې د مشال خبریال باز محمد همدغه دستوري ته ورغلی او په دې اړه رپورت چمتو کړی. خو د رپورت سر یې د یو سندرغاړي کرن خان په سندره پیلېږي.
زمینه بشتراخ خای په خپل د غلی زړه کې وای کزه خبر وې چې تا بیاي ما په تصویر درل د شپې وستلې
په خپل په ثوابي زلي زیاده کې د هواد ادبي تړون له اړه د اصراراتل د کتاب زیړ مازیګره په پیښور کې د مخکتنی دستور 13 شپه تر سره شو. د دې دستوري صدارت نامتو شاعر اکرام الله ګران کولو خصوصي میلمه د خیبر پختونخوا د لوب وزیر سید عقل شاو او قربي د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړی سکندر ارپانو. د مخکتنی په دستوره کې ګڼ شمېر لیکوالو خپلې مقالې واورولې چې یو هم پکې روخان ایسوبزی و. د مشال ریډیو ته وویل
زه په دې معنی ډېر زیات ویاړم چې د کتاب مخکتنه زمونږ په خپله خاوره زمونږ په خپله کور کې صوابۍ کې کیږي او ثوابیا یو چې څنګه دا تاریخ ته چې دا یو ډېره زرخیز او مردم خیز خوره ده نو دا هم ثابته ده چې دا یو ادب نوازه ادب خوښې خوره هم ده. اغلی سراتل شاعري چې کوم ده نو یقینا چې زمونږ د نوي زلمی شاعر دی او په ډېر لږ وخت کې هغه چې کوم نه نو ډېر مزل وکړو هغه ثابته کړې ده په دې شاعرۍ کې چې هغه یو ښه مترکی او یو ډېر کوم پرست شاعر دی.
د اقبال شاکر د مقالې په یوه برخه کې راغلی وو چې اسرارتل د خپل ذهني کیفیتو په ناظر کې قومي ستونزې په ګوته کړې دي.
د نن دور د پښتنو د ژوند متعلق چې کوم ژوندۍ شاعري دي هغه ټول په دې کې شامل. په دې کې د اسرارتل د خپل ذهني کیفیت او نفسیاتو نه خبره روانه شوې ده فوقاني ستونزو ته بلکې بین المللي ستونزو ته او په ټول سماج کې د بدلون لپاره یوې خبرې ته رسیدلې.
اسرار اتل د خپلو خیالاتو سرګندولو په ترڅ کې وویل چې دغه شان دستوري د روایاتو د ژوندۍ ساتلو ترڅنګ زموږ راتلونکي نسل ته زیری دی.
زه فکر کوم دا یو خامل دی زموږ هغه روایت ژوندۍ ساتلی کیږي او باید چې د دې لپاره نه چې موږ د سکون آزو د دې لپاره نه چې موږ د چاپ په تاریخ کې څه ویل د دې لپاره نه چې موږ صرف تنقید وکړو بلکې دا یو شعوري کوشش دی چې موږ خپل زلمي کوم ته ورکو چې موږ د خپل ناستی دغه چې د آئین حیثیت لري دغه ناستو کې چې کوم خبرې کیږي زه فکر کوم دا هغه ژوندۍ ساتل دی او دا یو شعوري هڅه ده زموږ په کلو کې ژوندۍ ده.
د خیبر پښتونخوا د لوبو وزیر سید عقل شاه هم د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړه.
دومره ګران تهران صاحبان حبیبان صاحبان د پښتو د ادب سره روڼ کې مشران ناست دي نو په دې محفل کې په غصه وویل نو زه تاسو ته سر دې ته پای راغم چې تاسو ته مبارکي ورکوم.
اکرام الله ګران په خپل صدارتي خطبه کې وویل چې اسرارتل خپل هم د یو ژوندۍ کتاب حیثیت لري.
اصل مختصنه شروع ځکه چې دوی په خپل یو ځان له یو کتاب قلم دا جبا د وینا پکې روانګي ده تسلسل دې پکې ارتقادا پکې نظر سے پکے جدر سے پکے خواہش سے پکے اور دا عوام و خواص و طول و دین و راکھوں کی حالات سے پکے.
دا یاد اولو دا چی دی دستوری تا دا سوابین علاوہ دا خیبر پختونخوا لبیلا بیلو زلون لکوال شاعران او مینوال راغلی و چی شمیرے تر دونیم سوتنو پوری رسیدو. پا آخر کی نمولی سندرگاڑی کرن خان دا اسرار اتل غزلی دا موسیقی پسرو تال کی زمزمہ کری. راج محمد عابد مشال ویری
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خوځو ژوند ته کتنه کوي.
خوځو اوریدونکو دغه روانه یو ساته خبرونه چې ما قسم خامندو خیل درته وړاندې کړه په همدې شیبو کې پاتې رسیږي. او د یادونې وړ ده چې نن د می یو دیرشم نیټه او د 1915 دیرشم کال په نن ورځ په د بلوچستان په مرکز کوټه ښار کې یو درنه زلزله راغلی و چې دغه وخت رپورټونو له مخې په کې ډیر زره کسان وژل شوي وو او دغه ښار چې دی له خاورو سره کنډواله شوی وو کنډ کپر شوی وو. هغه وخت ښار په دوو برخو کې وو، یوه جنوبي او شمالي برخه وه. ویل کېږي چې جنوبي برخه یې ټوله تباه شوې وه.